دا مشال رادیو ده وخت د سهار 10 بجې سو نن د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2013 میلادي کال د اپریل 10 نیټه ده زه احمد شاه اعظمی يم او د مشال رادیو په روانه خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم په خبر ایجنسی کې پوځي عملیات په پېښور کې زیاتېدونکې بدامنی په پاکستان کې د روانو انتخاباتو لپاره د سیاسي ګوندونو هلې ځلې د افغانستان په اړه د بخښنې د نړیوالې ادارې راپور او د میرمنو په اړه ځانګړې اونیزه خپرونه تاندې هیلې هغه څه دي چې په روانه خپرونه کې مو ځای ورکړی دی خو په لومړي سر کې به انیسا اجمل ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر
السلام علیکم اول د خبرینو سرټکی د پاکستان پوز وای پتیرا کې درشت امنیتی سرتیری وجل شوې دي د افغانستان د هلمند په مارجه ولسوالۍ کې د ماین 14 پنځه تنه وجلې او پنځه نور یې ټپي کړې دي او د ملګرو ملتونو یو رپورټ وایي لیبیا څخه په لویا او خطرناکه کچه د وسلو استل روان دي اوستا خبرونو تفصیل د پاکستان پوز وای په تیرا کې دیرشت امنیتی سرتیری وجل شوې دي دا خبره د پاکستان پوز د مطبوعاتو څانګې آی اس پی آر یو چارواکي میجر فضل تیر ماښام مشال لیډیو ته وکړه نوموړي ویل چې د تیرې جمعې راهیسې روانو پوځي عملیاتو کې د دوی دیرشت سرتیری وجل شوي او دغسې په دغو عملیاتو کې یو سل او لس وسلوال هم وجل شوي او دایي مرکزونه یې هم روان کړي دي بلخوا وسلوال طالبان د پاکستان پوز د اداره دوي او وایي چې په دغو عملیاتو کې د دوی پنځه تنه وجل شوي دي د افغانستان د هلمند په مارجه ولسوالۍ کې د ماین 14 پنځه تنه وجلي او پنځه نور یې ټپي کړي دي دا 14 د شورشورک په سیمه کې د سه شنبه پر ورځ شوې ده د هلمند چارواکي وایي چې دا ماین مخالفو وسلوالو ځای پر ځای کړی وو چې ملکیانو ته مرګ ژوبله واړوي سپینا ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په ټلیفوني تماس کې د امنیتي مسولیتونو د انتقال په اړه خبرې کړې دي د ولسمشر اوباما لخوا پرون دا ټلیفون د هغې وروسته شوي چې ولسمشر کرزی د اتوار په ورځ په کونړ ولایت کې د نیټو په برید کې د 11 ماشومانو د وژنې غندنه وکړه سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان او امریکا ولسمشرانو افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو د سپارلو تر څنګ په 2014 کال کې د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو په اړه هم خبرې وکړې د بخښنې نړیوال سازمان د نیټو او ایساف له ځواکونو وغوښتل چې کله له افغانستان اوسي نو باید هغه کسانو ته تاوان ورکړي چې خپل خپلویان یې د دوی د عملیاتو په ترڅ کې وژل شوي دي د بخښنې نړیوالې ادارې چې مرکز یې په لندن کې دی وایي نیټو او ایساف ته پکار دي چې د هغو پیښو تحقیقات وکړي چې په ترڅ کې د دوی د ځواکونو له لارې ملکیان وژل شوي دي ټاکلی شوې ده چې نن د تاجکستان ولسمشر په بروکسل کې د نیټو له عمومي منشي سره د افغانستان په اړه خبرې وکړي انټرفاکس اجانس ته د نیټو یو ډیپلومیټ ویلي دي چې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان او د نیټو عمومي منشي اندرس فوراس موسین به د افغانستان پر اوسنی وضعیت او تر 2014 کال وروسته د افغانستان پر حالاتو خبرې وکړي امریکا او اسرائیل ایران ته خبرداري ورکړي چې د اټومي وسلو د ترلاسه کولو اجازه به ونه لري د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د نه پر وس په دې اړه په بیت المقدس کې ویل
Iran cannot have and will not have a nuclear weapon and the United States of America
Iran no atomy wasle larili shi onabai ulari America da khabara wazeha kade da che mung nay awaze da che la Israel sara udridli yo balki toli nadi wali tolene tamo da khara kade che mung pade ladki sanjidayo mung da khabaro la para chamtuyo kho khabari atari da sine di che pae on lari da khabari ba da noro aw hasla para de yo bahane patoga na karawal kigi che patras ki atomy wasla joda shi
with respect to a nuclear weapon
جان کیری دا خبرې د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره لکتنی رستو په ګډ خبری کانفرنس کې کړی دي د اسرائیل وزیر اعظم وویل ایران ته به اجازه ورنکړل شي چې په پرله پسې ډول له نړیوالې ټولنې سرغړونه وکړي جان کیری او نتنیاهو دواړو د اسرائیل او فلسطین د سولې د پروسې د بیا کتنې لپاره د نوو هڅو ژمنه وکړه د ملګرو ملتونو یو نوی رپورټ وایي له لیبیا څخه په لویا او خطرناکه کچه د وسلو استل روان دي چې مالی او شام په شان هیوادونو کې سخت دریځو او مجرمانو ته رسیږي د دې رپورټ له مخې لیبیا دا مهال په سیمه کې د وسلو د خپرېدو په اصلي مرکز بدل شوی دی په 2011 کال کې په لیبیا کې د معمر قذافی د رژیم له نسکورېدو وروسته د دې هېواد نوی حکومت هڅې پیل کړي چې خپل کنټرول پراخ او ټینګ کړي. ملګري ملتونه وایي له لیبیا څخه په ویستونکو وسلو کې چاودېدونکي مواد، سپکې وسلې او ماینونه شامل دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته په وړاندې شوي رپورټ کې راغلي چې لیبیا له تریو دوو کلونو راپدېخوا د وسلو د یوې مهمې سرچینې بڼه غوره کړې ده. یو تازه رپورټ وایي چې په نړۍ کې د مرګ د سزا ورکولو په رجحان کې کمی راغلی دی. د مرګ د سزاګانو په اړه د بخښنې د نړیوال سازمان یا د ایمنسټي انټرنیشنل په کلنی رپورټ کې معلومه شوې چې په 2012 کال کې یوویشتو هیوادونو د مرګ سزاګانې ورکړې دي. رپورټ زیاتوي چې تیر کال په 850 هیوادونو کې لږ تر لږه 1122 کسانو ته د مرګ سزا ورکړل شوې او په 2011 کال کې په 63 هیوادونو کې 1923 تنه د مرګ سزا سره مخ شوي دي. ایمنسټي انټرنیشنل وایي تیر کال په پاکستان او هند کې د مرګ د سزاګانو ورکول بیا پیل شوي او په عراق کې بیا په دې کې تر خطرناک حده زیاتوالی راغلی دی، خو په دې رپورټ کې د چین د مرګ د سزاګانو شمیرې نه دي ورکړل شوي. او وروستۍ خبر دا چې د ایران چارواکي وایي چې د دا هیواد په جنوب کې 6.3 ریکټر زلزلې بوشهر اټومي پلانټ ته زیان نه دی رسولی. چارواکي وایي په دغه پرونی زلزله کې 30 تنه مړه شوي او خوشه 850 نور ټپي شوي دي. د بوشهر ګورنر فریدون حسن وند ویلي دغه اټومي پلانټ چې د روس په مرسته جوړ شوی نه دی زیانمن شوی. د خبرونو پای
خبرونه مو لمشال رادیو څخه واوریدل چې انیسا اجمل وړاندې کول. په روان خبرونه کې به د دغو راپورونو تفصیل واوري. د خیبر ایجنسی په تیرا سیمه کې د پاکستانی پوځ په روانو عملیاتو کې طالب وسوالو او امنیتي سرتیرو ته درنه مرګ ژوبلا وشته ده. په پېښور کې د تیرې سمودې راهیسې د بدامنۍ پېښې زیاتې شوې دي. پر حیات آباد سیمه د راکټونو راغورځولو په اړه ځایي ولس له ویرې او تری سره مخامخ شوی دی. په پاکستان کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو لخوا انتخاباتي هلې ځلې روانې دي، بلخوا بیلابیل سیاسي ګوندونه د سندرو له لارې خپل انتخاباتي کمپاین پر مخ بیایي. او د روان خبرونه په پای کې د میرمنو په اړه ځانګړي ونې خبرونه تاندې هیله اوریدل هم مهروي چې دا ځل د کینیډا په پارلمان کې د وی پښتنې سنیټری حال درکو.
د کینیډا په سنټ کې ناست هم ډېرې نری ښځې را مخ کې شوې د سیاست له دا ما لپاره ډېر خوشاله مقام دی.
په روان خبرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه نور راپورونه هم لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. زموږ غږ له مشال رادیو څخه خبري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ باندې خبرونه لري. دا خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلای شئ چې پاته ده mashalradio.com. راځو خپل لومړی راپور ته. د پاکستان پوز وای د خبر ایجنسی په تیرا سیمه کې د تیر جمعې راهیسې په تازه عملیاتو کې 130 طالب وسلوال وژل دي، بلخوا پوز په دې عملیاتو کې د 30 پاکستانی سرتیر وژل هم تاییدوي. د راپورن سره سم د روانو عملیاتو له کبله یوازې له تیرا سیمه څخه څه باندې 50,000 کسانو کډه کړې ده. نور حال سیمه څخه د مشال رادیو خبري حال راکوي.
د پوز مطبوعاتي څانګې ISPR یو چارواکي میجر فضل تیر ماخه مشال ریډیو ته ویلي دي چې دوی په تیرا کې د پوز مرګ ژوبله تاییدوي او د تیرې جمعې د ورځې رئیس روانو پوځي عملیاتو کې د دوی 23 امنیتي سرتیري وژل شوي دي او په تیرا کې د دوی عملیات په کامیابۍ سره روان دي او تر اوسه 110 وسلوال وژلي دي او د وسلوالو یو شمېر مرکزونه هم له منځه وړي دي، خو بیا وسلوال طالبان دا نمنی او وای چې دوی د پوز حمله په شاتم بولې ده او په دې عملیاتو کې د دوی یوازې 15 تنه وژل شوی دي. د خیبر سرکاري چارواکي وای چې تیراته د پوز او ملیشه ځواکونو سرتیري د خیبر زخخیلو او د باړې د کاخیلو لاري سره د درنو وسلو او توپخانی ننوتلې دي او غواړي چې د تیرا کنټرول په خپل لاس کې واخلي او په دې سرتیرو کې د پاکستان SSG یا شل سرویسز گروپس کمانډوز هم شامل دي. یاد دیوی چې دغه عملیات په تیرا کې په داسې حال کې پیل شوی دي چې په دې وروستیو کې وسلوالو ډلو د تیرا مهمې برخې تر خپل واک لاندې کړې دي. د ذکر وړ ده چې په تیرا کې وسلواله ډله لشکر اسلام، تحریک طالبان پاکستان او حکومت پلوه ډله انصار الاسلام شتون لري، او په تیرو دوه میاشتو کې د تیرا په میدان سیمه کې د تحریک طالبان پاکستان او حکومت پلوه ډلې انصار الاسلام ترمنځ هم خونړۍ نښتې شوې دي چې عامو خلکو ته هم پکې مرګ ژوبله اوړېدلې ده، او په لسګونه کورونه پکې سوځول شوي دي، او اوس د تیرا میدان سیمه د وسلوالو په کنټرول کې ده، او د دغې سیمې نه په زرګونه خلکو خپلې کډې راویستلې دي، او پېښور او داسې نورو سیمو کې د خپلوانو کره او یا هم د کرایه په کورونو کې دېره شوي دي. د خیبر ایجنسۍ د پولیټیکل ایجنټ د دفتر او نادولتي ادارو په وینا تر اوسه یوازې د تیرا میدان سیمې نه خواوشا 50,000 کسان بې کوره شوي دي. بلخوا د خیبر په باړه تحصیل کې هم د تیرې اوږدې مودې رئیسې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې پر ضد پوځي عملیات روان دي، او وخت نا وخت پکې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتې کیږي چې ولسي وګړو ته هم پکې زیانونه اوړېدلې دي، او تر اوسه پکې کرفیو ده، او د باړې نه هم په زرګونه خلکو خپلې کډې ویستلې دي چې دا مهال یې ډېری کورنۍ په جلوزو کډوالو کیمپ کې ژوند کوي.
زموږ غږ د مشال رادیو خاورې یوې خواته که په خیبر ایجنسی کې د پاکستانی پوځ لخوا عملیات روان دي او په زرګونو ولسی وګړو له دغې سیمې څخه کډې کړي دي، نو بل خوا په پېښور کې هم د تیرې څه مودې راهیسې بدامنی زیاته سوې ده. له اوږدې مودې راهیسې د پېښور په بېلابېلو برخو کې د نامعلوم ځای راکټونه راپرېوځي چې له وجې د سیمې خلک له ویرې سره مخ سوي دي. د دغه ښار د حیات آباد سیمې اوسېدونکي وایي چې د دې بریدونو له امله ځینو خلکو کډې هم کړې دي. په دې بریدونو کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د پېښور پر بېلابېلو سیمو د راکټي بریدونو تر شا څوک کېدای سي، د دوی اهداف څه دي، او د دې مخنیوي څرنګه کېدای سي، دا او نورې پوښتنې د اسرار الله مومند په راپور کې ځواب سوي دي. راځئ چې په ګډه ورته غوږ شو.
د روانې میاشتې په 15 منټه د حیات آباد په شپږم فیز کې څلور راکټونه راغورځېدلي وو چې پکې یو تن وژل شوی وو او 15 نور ژوبل شوي وو. د تیرې څه مودې راهیسې د پېښور په بېلابېلو سیمو د نامعلوم اړخه راکټونه راپرېوځي چې له وجې د سیمې خلک له سختې ویرې سره مخامخ شوي، او تر دې پورې چې ځینې خلک خپل بچي هم سکولونو ته نه لیږي. د حیات آباد په شپږم فیز کې یو تن جان علم وایي،
بالکل ظاهر خبره ده، لکه سره لګیږي نو دغیره د وجه لکه مطلب چې مارکیټ کې ضرورت وي نو کوشش دا کوي چې را ماشومان ملي کې خپل لاړ شي، او پارکونه دي خلک سکول ته ماشومان راکړي چې را مزه وي که نه، نو ډېر لکه بد حال دی. نو دغیره خو لکه مطلب چې څه حساب نه شي لګولی، خلک ډېر په تشویش کې اچولی دی او ډېر په خفګان کې.
د پېښور په فیسکس کې یو بل تن الطاف خان وای، د دوی سیمه کې د راکټونو را پریوتو له کبله ځینو خلکو کړي هم شروع کړي دي.
لکه یو څو ورځې مخکې دا راکټ چې ډېر زیات را پریوتې، نو په هغه ټایم کې خلکو د دې نه کړي وکړي. دا فیسکس ته خو ډېر لاړل، سو د ټاون طرف لاړل، سو ښار طرف ته کړي چاو کړي، نو هغه یاره خلکو کافي ډېر زیات را ځکه چې څه ټایم هم راکټ را پریوتې شي. یو څو ورځې مخکې زما درور یو ملګری محسن نمې دی، نو هغه په دې فیسټو کې شلمان پارک کې روانو، نو روانو هغه مخ ته بالکل راکټ پرېوتی و. زما ور ته فون وکړو چې هرته راشه، او داسې دغسې ورځې، نو هغه لږ زخمي شو خو ډېر بچ کړی و.
جنیلم خان وایي، په حیات آباد کې د راکټي بریدونو له وجې په کاروبار ډېر خراب اثرات پرېوتي دي.
مخکې د حیات آباد مارکیټ ډېر په تېزۍ روان و، څو کلونه چې دا دغه شروع شوي دي، نو هغه ریټ چې کوم دغه ډاون وارډ روانه ده، لکه مارکیټ یې خراب کړی، نو کاروبار تر بې شکه مطلب چې نقصان رسېدلی دی.
کله چې مو د حیات آباد د تاتار اتانی ایس ایچ او ابراهیم خان څخه وپوښتل چې دا قسمه راکټي بریدونو د مخنیوي لپاره تاسو څه ګامونه پورته کړی دي، نو هغه ویل
مختلف سمت نه دارا فایر کیږي، ما زمو دې مخنیو لپاره مو خو هیڅ پکې کړی، خپل لګیو چې کوټي ټول تنظیمات برابر دي، بس دا غیر سمت نه را فایر کیږي، او دا له هر خو بس چلیږي. الله مزمو خپل بھرپور کوشش کو، بھرپور کوشش کو دي، نو تاسو دا خلک دي معلوم نه خپل.
د پېښور په بیلابیلو سیمو د راکټي بریدونو تر شا څوک کېدای شي او د دوی اهداف څه دي؟ په دې اړه د دفاعي چارو کارپو او پخوانی بریګیډیر محمود شاه وایي
او د پېښور نه چاته د قبایلي سیمه را نو پېښور په منځ کې ګرځي دا د هغه ترڅنګ چې کوم دا دهشتګرد دي شرپسند دي وغیره وغیره دي راولي او د هغې مقصد صرف پیدا شوې دي د خاص نقصان د هغې نه اوسه پورې نه دی شوی کولی شي ځکه چې ما ته پته ده چې کوی ټکسي مې یو پېرو ونو څو بسونو نه زیات
پخوانی فوجی بریگیڈیر محمود شاه وای د دا قسمه راکټي بریدونو مخنیوي کې دي شي ځکه چې له پاکستان فوج سره داسې ریډار شته چې معلومه کړي دا بریدونه له کوم ځای کېږي
دې مخنیوي کې دي شي د دې موږ سره د غبي د ریډار دي ارمستوري نو هغه چې کله انوي نو هغه د دې پوینټ آف لانچ چې کوم یې شروع کیږي هغه څو ګز پورې یقیني طور باندې چې دا د دې نه خلاص شي هلته چې ورسي نو د هغې چې کوم لانچ پیر دي هغه ملاویږي یو سل اووم ملي میټره راکټ دی ته وي او دا د وروسته طرف نه جوړ کړی شوی وي
کارپو بریګیډیر محمود شاه وایي که څه هم د دې معلومات کېدای شي چې په پېښور کې له کوم ځای څخه راکټي را پریوزي خو د نوموړي په خبره تر دې ډېر زیات کسان په ځانمرګي بریدونو کې وژل کیږي نو ضرورت د دې خبرې دی چې د بدامنۍ جړې له منځه یوړل شي نو دا رنګ د راکټي او ځانمرګي بریدونه به په خپله ودرېږي
اسرائیل مومند چې پر پېښور یې د راکټي بریدونو په اړه تاسو ته راپور اوروي
د پښتنو خزو لپاره د مشال اونیز خبرونه
تاندې هیلې
دلته خوشاله یو خپم یو خپل وطن پسې ته خوشاله دي چې سکول مو سبب
چې موږ بالي اور درو دي موږ جوړ بیرته دی لیدل
ته کینیډا په سنټ کې ناشته يم ډېر نری نری خزي را مخ کې شوې دي سیاست له دا ما د پاره ډېر خوشاله مقام دی
د شورو او زیارت پورس لما فرخنده وزیر سرا
تاندې هیلې
د میرمن پاړه د مشال رادیو ځانګړې اونې خبرونه تاندې هیلی تاسو دروانه غړي په پای کې اوریدلای شي او سم د انتخاباته پاړه د راپور پر لور ساس پام راګرځم د پاکستان د راتلونکو پرلماني انتخاباتو د څار لپاره د اروپای ټولنې څارونکو اسلام آباد ته رسیدلی او کار یې پیل کړی دی تر سې دوه د دوشنبه په ورځ د ډیلی مشر د خبري کانفرنس پر وخت وویل چې ډله به د ټاکنې عمل د څار لپاره قبایلی سیمو او بلوچستان ته نځي پښتانه داده چې د نړیوالو څارونکو نتلل به د انتخاباتو پر شفافیت او بیطرفۍ څه غیز وکړي او کنه عبدالحی کاکړ په دې اړه راپور جوړ کړی چې تاسو یې اوریدو تر بولم
د پاکستان د راتلونکو انتخاباتو د څارلو لپاره د اروپای ټولنې ډله د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزیر په بلنه اسلام آباد ته رسیدلې ده دوی به تر انتخاباتو وړاندې د تیاریو د ټاکنو د ورځې د ووټونو د شمیرلو او تر نتیجو وروسته رامنځته کیدونکي حالاتو جاج اخلي که څه هم د اروپای ټولنې ډله د ټول پاکستان پر کچه د څار واکو اختیار لري خو د دوشنبه په ورځ د ډلې مشر مایکل ګیلهر د خبري کانفرنس پر وخت اعلان وکړی چې دوی به قبایلي سیمو او بلوچستان ته نه ځي نوموړي د غړو کم شمیر او په دې سیمو کې د امنیت خراب حالات یاد کړل خو پښتنه دا ده چې د نړیوالو څارونکو هلته نه تلل به د انتخاباتو په شفافیت او بیطرفۍ څه اثر واچوي همدا پښتنه مو د بلوچستان نېشنل پارټۍ چې ورلمخې په صوبه کې په راتلونکو انتخاباتو کې د داندلي ویره ښکاره کړې ده له یو مشر سنا بلوچ څخه وکړه
خبر ڈیفینیٹلی اثر بلوچستان کے بالخصوص الیکشن باندھ راگے میدان خالی بریج دی ما خیال ہے دا الیکشن چکرے بلوچی دی فیئرنیس دی ٹرانسپیرنسی خبر دی حقیقت نہ پاتے ہی
په بلوچستان او قبایلی سیمو کې له څو کلونو راهیسې پوځي کاروانی روانې دي او دغه دواړه سیمې په مکمله توګه د فوج په کنټرول کې دي همدې ته په پام سره د قبایلی سیمو کارپو او پخوانی سفارتکار ایاز وزیر وایي د نړیوالو څارونکو خبره که یو طرف ته هم کړل سي په قبایلی سیمو کې خپلواک او غیر جانبدار انتخابات کېدل یو ګران کار دی
فاتح تا خو اسه هم د الیکشن بغیر هم د سیار لاندې پابندی را د باندې خلک نه پرېږدي دې باوجود چې پولیټیکل پارټیز ایکټ وفات را ته دوی ورسو سیاسي ګوندونو ته اجازه ورکړه تاسو هلته الیکشن کوئ خو هلته خلک نه پرېږدي د باندې خلک لکه اوس دا خلک راځي د حکومت نه د پښتنه نه کوي فاتح نه د ځي نه پرېږدي حکومت په انتظام لاندې وځي خو ایون هغه کې هم لاړ شي نو په فاتح کې دوی هغه رنګ
په اسلام آباد کې میشت د فافین په نوم یوه غیر سرکاري اداره کار کوي چې پر انتخاباتو نظر ساتي او خلک ووټونه ورکولو ته هڅوي. د دې ادارې مشر رشید چودري وایي د اروپایي ټولنې د څارونکو قبایلي سیمو او بلوچستان ته نه تلل به که څه د انتخاباتو پر شفافیت او غیر جانبداري څه اثر وانه چوي، خو د ده په وینا دا اوس د پاکستان د میډیا او غیر سرکاري ادارو کار دی چې پر انتخاباتو ژور نظر وساتي.
د دې اوس هم یو آزادانه جاج اخیستل کېدای سي. د مثال په توګه میډیا زموږ په شان ادارې، هیومن رایټس کمیشن آف پاکستان، عورت فاؤنډیشن او نور هغه خلک چې په یو شکل نه شکل کې پر انتخاباتو نظر ساتي، نو دا اوس د دوی ذمہواری ده چې په داسې حال کې چې نړیوال څارون کې نه ځي نو دوی ته پکار ده د انتخاباتو په معیار خپل آزادانه رائے ورکړي. په بلوچستان او فاټا کې د انتخاباتو جاج په آزادانه توګه اخیستل ډیر ضروری دي. په تیر بیا په فاټا کې ځکه چې هلته د لومړي ځل لپاره پر سیاسي بنیادو انتخابات ترسره کیږي نو د دې څارنه ډیره ضروری ده.
خو ځینې نور کارپوهان بیا په بلوچستان او قبایلي سیمو کې د شدت پسندو فعالیت، د فوج کاروایانو او د فوج انتظامی کنټرول ته په پام سره وایي چې د غیر جانبدارو څارونکو نشټوالی به صفا، شفافه او آزادانه انتخابي عمل تر یو حده تر سوال لاندې راولي. عبدالحی کاکړ چې د اروپایي ټولنې د هغه پریکړې په اړه تاسو ته راپور اوروي چې پکې ویلی و چې د پاکستان کې به د راتلونکو انتخاباتو د څار لپاره قبایلي سیمو او بلوچستان ته نه ځي.
د مشال رادیو د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلي
په پاوکم 11 بجې،
حجرا
په 1:30 بجې،
ستونزې او سرکار
په پاوباندې 2 بجې،
د کرخې په غاړه
په 2:30 بجې،
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجې،
پښتانه او نړیوال
په پاو کم سلور بجې،
د مشال ترڼا لاندې
په سلور نیمې بجې.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري اوس زو کراچي ته، دا چې په کراچي کې د سیاسي ګوندونو هلې ځلې په څه ډول روانې دي. د پاکستان په تر ټولو لوی شهر کراچي کې یو شمېر سیاسي ګوندونو خپلې ټاکنیزې هلې ځلې پیل کړې دي. د دغه شهر کین اړخي ګوندونه وایي د وسلوالو ډلو لخوا د ګواښونو او حملو وروسته دوی په سمه توګه ټاکنیز کمپاین نسي چلولای. بل لوري ته د شهر اړخي ګوندونو انتخاباتي هلې ځلې په چټکتیا سره دوام لري. په دې اړه نور تفصیل له کراچي څخه د مشال رادیو خبريال ظفر کریمی راکوي.
په کراچۍ ښار کې راتلونکو ټول ټاکنو ته د تیارۍ لپاره یو شمېر ګوندونو ټاکنیز کمپاینونه شروع کړي دي. د پاکستان تحریک انصاف د سند صوبې ویان دوا خان صابر مشال رډیو ته ویلي چې د دوی د ګوند د پلویانو لخوا د کراچۍ ښار په بیلابیلو برخو کې د ټاکنو لپاره کمپاین په تیزۍ سره دوام لري. د جمعیت علماء اسلام فی د کراچی ډیویژن مشر قاری عثمان وای د دوی د ګوند کارکونانو هم د تیر په څیر خپل انتخاباتي کمپاین چلول شروع کړی دی. د دې ترڅنګ جمعیت اسلامي ګوند هم د کراچی ښار په ګډون د پاکستان په یو شمېر برخو کې ټاکنیزې هلې ځلې شروع کړي دي. بلې خوا ته د کین اړخو ګوندونو چارواکي وایي دوی ته د وسلوالو طالبانو لخوا ګواښونه ورکړل شوي او د دوی یو شمېر مشران هم په نښه شوي دي. د عوامي نېشنل ګوند مرکزي لیبر سیکرټري راناګل افریدي مشال رډیو ته د نهې په ماښام ویلي د کله راهسې چې د ټاکنو نیټه اعلان شوي د دوی د ګوند درې چارواکي د کراچۍ ښار په مختلفو برخو کې په نښه شوي دي.
طالبان کولا او دمکی ورگئی چې موږ جمهوریت کې د آزاد کفر نظام غنو او د بدی کې بیا تطریق ولي کوي څه چل دی چې مقصد دا دی عوامي نیشنل پارٹی پیپلس پارٹی او ایم کی ایم به جلسې نه کوي او باقي جماعتونو ته د جلسو اجازت دی. دا خدا سے خبر ہے کہ اغیر اغیر پارا کمپین چلائی او دا اغیر پارا انتخابی مہم چلائی او مقصد دا دے چھے کوشش دا دے چھے دا جماعتونا برتر اقتدار راشی صرف دا عوامی نیشنل پارٹی دا پارا تریڈ دے او دا عوامی نیشنل پارٹی کارکنان چھے دی اغیر ایسا کری چھے وہی انتخابی مہم ہونے چلائی
پا دی ورستیو کی دا وسلوالو طالبانو لخوا دا پیپلز گون ایم کیو ایم او عوامی نیشنل گون پا انتخاباتی جلسو دا حملو کولو گواخونه کړی دی خو تر اوسه په کراچۍ کې د دغه گواخونو څخه تر ټولو زیات زیان عوامی نیشنل ګوند ته اوخته دی. د دغه ګوند چارواکي وای په دې وروستیو کې د دوی د دیرشو څخه زیات عہدیداران وجل شوي او په لسګونو دفترونه یې په کراچۍ ښار کې بند شوي دي. د دې ترڅنګ د ایم کیو ایم ګوند مشران ادعا کوي چې دوی هم د تیر په څیر په خلاص مټ خپلې انتخاباتي هلې ځلې پر مخ نشي وړلې. د یاد ګوند چارواکي رضا هارون په دې اړه مشال رډیو ته وایي
اگر
دی وای که یو څو ګوندونو ته د ټاکنیز کمپین د چلولو اجازه نه وي او پاتې نورو ګوندونو ته وي نو بیا موږ دې ته پاکې او سوتره ټاکنې څنګه ویلی شو. دا د ریاست ذمهداري ده چې ټولو ګوندونو ته د ټاکنیز کمپاین لپاره یو شان ماحول برابر کړي. د پیپلز ګوند چارواکي بیا وایي که څه هم دوی ته د ځینو وسلوالو ډلو لخوا ګواښونه کېږي خو د دې سره سره به دوی ټاکنیز کمپاین د پخوا په څیر چلوي او په دې لړ کې له هیچا څخه یره نه محسوسوي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
زموږ غله مشال رادیو څخوري څنګه چې د انتخاباتو ورځې رانږدې کیږي هغه شان د سیاسي ګوندونو په جلسو او جلوسونو کې توندوالی تر سترګو کیږي. په دغه جلسو او جلوسونو کې دا لیدل سوي چې د خلکو د راغونډولو لپاره له موسیقي څخه کار اخیستل کیږي. په ژغېدونکو سندرو کې د ګوند او د هغوی د مشرانو تعریفونه بیان سوي وي. په دې اړه د مشال رادیو خبریال سراج زهیر له اسلام آباد دا راپور رالېږلی دی چې ستاسو پام ورته راګرځوم.
د پاکستان ټولو سیاسي ګوندونو د خپلو سیاسي نارو او د ګوندونو او لیډرانو د بهادرۍ او د ولس سره د مینې د اظهار په غرض د بیلابیل هنرمندانو په آوازونو سندرې ثبت کړې دي. کوم ګوندونو چې د خپلو پارټو یا مشرانو د بهادرۍ سندرې ریکارډ کړې دي هغه کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ، عوامي نیشنل ګوند، پاکستان مسلم لیگ نون او د پاکستان تحریک انصاف نه سربیره یو شمېر نور ګوندونه شامل دي. په دې ګوندونو کې عوامي نیشنل ګوند چې کومه سندره ریکارډ کړې ده هغه بشیر قادری ویلې ده او د پارٹی مشر اسپندیار ولی خان پکې سٹایل شوې ده. دغه رنگ پاکستان تحریک انصاف هم د شاه سوار په आवाज کې عمران خان ته وایي ملی عوامی پارٹی هم محمود خان چکزی سٹائل او د ماسٹر علی حیدر په آواز یې دا سندرا ریکارڈ کړی دا. همدارس پاکستان مسلم لیگ نون هم خپل مشرانو ته د ازمري خطاب ورکړی دی او په یو سندره کې داسي یادوي پاکستان پیپلز پارٹی چې د بینظیر بھٹو په نوم کومې سندرې ثبت کړې دي هغه په خپلو جلسو کې اوس هم چلوي. مشال ریډیو د سیاسي چارو تجزیه کار قریش کټک نو پوښتل چې نن سبا سیاسي ګوندونه په خپلو جلسو جلوسونو کې موسیقي ته ډیر اهمیت ورکوي، تاسو دې ته څنګه ګورئ؟ نو هغه وی
میوزیک چې دی په سیاسي تحریکونو کې ډیر غټ رول لوبولې دي او د پاکستان په سیاسي تاریخ باندې که نظر واچوي نو شاعري او میوزیک چې دی دا خاص کر چې دی کوم د پښتونخوا د سیاست په حواله سره ګوندونه زموږ مودې نه په سیاست سیاسی جلسو کې شاعران او سندرې او میوزیک چې دی دا ډېر مقبول ګڼل کېدل نو په دې هربو باندې غي خپل ګوټران چې دی سیاسي پارټیانې چې دی غوی او جوش او ولوله ورکړه پیدا کړي.
د ذکر ولده چې راتلونکي انتخابات د روان کال د مې میاشتې په 11 نیټه کې دونکې دي او همدا وجه ده چې د پاکستان ټولو سیاسي ګوندونو خپل جلسي جلوسونه پیل کړي دي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو ټولې خبرونه تاسو پر فیسبوک او ټویټر هم لیدلای شئ. کچيري تاسو وغواړئ نو پر فیسبوک او ټویټر له مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. هر راپور به تاسو د فیسبوک او ټویټر پر دیوال راځي. وخت د سهار لسمې بجې سو. انیسا اجمل به د مهمو خبرونو لنډیز واوروي.
د پاکستان پوز وای پتیرا کې درشت امنیتی سرتیری وجل شوی او یو سل او لس وسلوال یې وجل دي. د خبره د پاکستان پوز د مطبوعاتو څنګه اس پی آر یو چارواکي میجر فضل تر مخه مشال ریډیو ته وکړه. بل خو وسلوال طالبان د پاکستان پوز د اداره د بیو وای چې په دغو عملیاتو کې د دوی 15 تنه وجل شوی دي. سپینا ماڼۍ وای ولسمشر باراک اوباما او د افغانستان ولسمشر حامد کرزي په ټلیفوني تماس کې د امنیتی مسولیتونو د انتقال په اړه خبرې کړې دي. د سپینا ماڼۍ د یو بیان تر مخه د افغانستان او امریکا ولسمشرانو د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو په اړه هم خبرې وکړې. د افغانستان د هلمند په مارجې ولسوالۍ کې د ماین 14 15 تنه وجلي او 15 نور یې ټپي کړې دي. دا 14 د شورک په سیمه کې د سه شنبې پر ورځ شوې ده. د بخښنې نړیوال سازمان د نیټو حساب له ځواکونو غوښتل چې کله افغانستان اوسي نو باید هغو کسانو ته تاوان ورکړي چې خپل خپلوان یې د دوی د عملیاتو په ترڅ کې وجل شوي دي. امریکا او اسرائیل ایران ته خبرداری ورکړي چې د ایټمی وسلو د ترلاسه کولو اجازه به ونه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د نه پروس په بیت المقدس کې ویل ایران نه ایټمی وسلې لرلی شي او نه به ولري. یو تازه رپورٹ وای چې په نړۍ کې د مرګ د سزا ورکولو پر رجحان کې کمی راغلی دی. د مرګ د سزاګانو په اړه د بخښنې د نړیوال سازمان یا د امنیسټي انټرنیشنل په کلنی رپورٹ کې معلومه شوې چې په 2012 کال کې 22 هیوادونو د مرګ سزاګانې ورکړې دي. او د ایران چارواکي وای چې د دغه هیواد په جنوب کې 6.3 ریکټر زلزلې بوشهر اټومي پلانټ ته زیان نه دی رسولی. چارواکي وای په دغه پرونی زلزله کې 30 تنه مړه شوي او خوشا 850 نور ټپي شوي.
د مهمو خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو سو اوریدي چې انیسا اجمل وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورسپانټ د کتنې په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال سراج ظهیر د پاکستان په نننۍ ورسپانټو کې په اداریو کې د موضوعات په اړه راپور لیږلې دي چې تاسو په مرته راګرځوم.
جنگ ورسپان خپل اداریه کې لیکي چې د داخله چارو نگران وفاقي وزیر په یو بیان باندې پاکستان پیپلس پارټي ایم کیو ایم تحریک انصاف مسلم لیگ قاف او عوامي نیشنل ګوند سخت خپګان څرګندونه کړې ده او ویلي دي چې له دې بیان نه انتخابي سیاست کې ګډوډي پیدا کېدلی شي. اداریه وایي چې د دې څلور وانو ډلو دریض دي چې د داخله چارو وفاقي وزیر په خپل بیان کې نواز شریف ته قامل لارښود یا رهنما ویلې دي او په داسې کولو باندې د نواز شریف پرک کړې ده نو باید چې دی د خپل چوکي څخه لری کړی شي. ادارې وړاندې لیکي چې که هم د داخله چارو وفاقي وزیر د خپل بیان سپیناوي کړی دی خو ټول ټاکنې په سر را روان دي نو پکار ده چې دوی هر قدم ډیر په احتیاط اخلی او کوم خبره چې کوي چې ډیر په سوچ یې وکړي. د ادارې په وینا چې یاد ساتل پکار دي چې دا وخت د ټولې نړۍ سترګې د پاکستان په انتخاباتو باندې دي او ځینې یورپي مبصرین هو پاکستان ته را رسیدلي هم دي او د غرنګ بهرنۍ میډیا هم د دې ټول صورتحال څارنه کوي نو موږ له پکار دي چې ډیر په احتیاط قدم واخلو او د داخله چارو د وزیر بیان په نظر ساتلو باندې ټولو نگران وزیرانو له پکار دي چې هغوی د راتلونکو ټول ټاکنو لپاره کار وکړي او هیڅ داسې دم اوچت نکلی چې ورسره انتخابی عمل ته زیان ورسی. آج ورس پڑھ خپل ادارے کې وای ک یو خو د موسمیاتو محکمې ویلی دي چې راتلونکو درې میاشتو کې به د ګرمۍ زور نور هم زیات شي نو بل په لو د صوبې ټولو لوی گریډ سټیشن شه محمدی د تباہ کېدو وروسته وابډې هلکارو د راتلونکو درې میاشتو لپاره د بدترین لوډ شیډنګ اعلان کړی دی. ادارې وړاندې لیکي چې دا وخت ملک د 3800 میگا واټه بجلی د کمخ سره مخ ته چې لوجې په ټول ملک کې د لوډ شیډنګ وخت د 12 غنټو نه اوریدلې دي او لس په سړکونو راوتلې او احتجاجونه کوي. ادارې اخر کې لیکي چې ملک د 3300 کالو راسي د توانې بحران سره مخ دي خو حکومت د دې بحران ختمول لپاره زړپوري ګامونه نه دی پورته کړی. نو اوس وخت راغلی دی چې د ملک حکمرانان د ولس بنیادی ضرورت پوره کولو لپاره په هنګامي بنیادونو باندې ګامونه پورته کړي او د بجلی په لوډ شیډنګ باندې زر تر زر قابو ومومي ځکه چې په ګرمۍ کې به دا سلسله نور هم زیات شي او دغه رنګ به د ولس ژوند نور د ستونزو سره مخ شي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
د د فارم پالیسی مجلې په مقاله کې راغلی دی چې په پاکستان کې وی خواته روشن فکر سیاستوال د الیکشن کمیشن لخوا د امتیازي سلوک سره مخامخ دي، نو لبلې خوا ورته وسلوالي ډلې ګواښونه کوي. بلخوا انټرنیشنل هیرالډ ټریبیون ورسپانې لیکي په تیرو دوه کلونو کې وسلوالو په افغانستان او پاکستان کې د نجونو په سلګونو سکولونو سوځولي او تباه کړي دي. دا مذهبي سخت دریځه وسلوال نه غواړي چې نجونې تعلیم ترلاسه کړي. د دې دواړو مقالو مهم ټکي زموږ همکار منور شاه درته اوروي.
د امریکا نه خبریدونکو فارن پالیسی مجله کې د فرا اصفهانی لیکلي و مقاله شایع شوې چې وای په خوانی امیر جنرال ریټایرډ پرویز مشرف هیواد تستون شوې او دا مهال د یو شمیر مقدمو سره مخ ده. د هیواد الیکشن کمیشن د روانو عام انتخاباتو لپاره په دوو حلقو کې د مشرف د نامزدګۍ کاغذونه مسترد کړي او په چترال کې منظور کړي دي. فرا اصفهانی لیکي الیکشن کمیشن د سپریم کورټ په امر د آئنده 25م او 35م شیخونو لاندې د یو شمیر نورو سیاسي مشرانو د نامزدګۍ کاغذونه هم مسترد کړي دي. دغه شیخونه چې پکې د یو امیدوار کردار ته کتنه کیږي په آئین کې په خوانی امیر جنرال ضیاء الحق شامل کړي دي، خو وړاندې دا په دومره موثره توګه نه وو عملي کړی شوی. لیکوال وای پاکستان کې یوې خواته روښان فکر سیاسي مشران د الیکشن کمیشن لخوا د امتیازي سلوک سره مخامخ دي او لبلې خوا ورته وسلوالې ډلې ګواښونه کوي، خو د دوی د مناسب حفاظت لپاره نه خو سپریم کورټ سم پاملرنه کوي او نه امنیتي ادارو کوم چټک ګامونه پورته کړي دي. فرا اصفهانی د فارن پالیسی مجلې په دې مقاله کې وړاندې لیکي چې د روښان فکر سیاستوالانو خلاف د حالات دغه شان جاری وي، نو هیواد به د مذهبي سخت دریځۍ په لور ځي او پوز به لکه د ضیاء الحق د دور په ډول په واکمنۍ کې ډېره برخه ولري. دا راز به په انتخاباتو کې محدود مذهبي او تش په نامه وطن پرسته خلکو ته د برخه اخیستو موقع په لاس ورشي. بلخوا انټرنیشنل هیرالډ ټریبیون ورسپانه پاکستان کې د جنکو د تعلیم په لار کې د موجودو خوندونو په اړه مقاله کې لیکي په تیرو دوو هفتو کې افغان پولې ته نږدې یو خزینه استاذ وسلوالو په ډزو ووجله. د جنکو دوا سکولونه تباه کړل شو او په کراچۍ کې په یو سکول تره ګربرید کې د دې سکول یو پرنسپل او یو زده کوونکی ماشومه ووجل شو او یو شمیر نور استادان او زده کوونکي جوړل شوې دي. د ورسپانې په وینا دا به یوازې اتفاقی خبره نه وي چې یو کال وړاندې ملاله یوسفزی د کراچۍ د دغه سکول دوره کړې وه. نوموړي دا مهال د جنکو د حقونو او په خاص توګه د تعلیم لپاره یو نړیوال علامت ګرځېدلې ده. انټرنیشنل هیرالډ ټریبیون ورسپانه زیاتوي په تیرو دوو کلونو کې وسلوالو په افغانستان او پاکستان کې د جنکو په سوونو سکولونه سوځولي او تباه کړي دي. دا مذهبي سخت دریځه وسلوال نه غواړي چې جنکۍ تعلیم ترلاسه کړي. په داسې حال کې چې د کم عمر جنکو د ودونو خلاف اواز پورته کیږي، د ملالې په نوم د جنکو د تعلیم لپاره د نړۍ په ګوټ ګوټ کې مظاهره وشوه، اوس هم د پښتنو په سیمو کې په لکونو جنکۍ د خپل حقونو او تعلیم لپاره هر ورځ سخته مبارزه کوي.
منور شاو چې په نړیوالو ورځپاڼو کې د سیمې په اړه د خبرو مقالو حال درکوي. اف پی خبری اژانس په راپور کې لیکلي چې په ټول پاکستان کې بی یقیني د خو په وزیرستان کې د ډیر ویری او بی یقیني لکبل په خلکو کې ذهني رنځونه په ډیره دودي. د شاهین بنیری څخه د دې راپور مهم ټکی واورو.
اے پی خبری ایجنس د روحی رنزونو د کارپوهانو لخلی لیکي چې د امریکایي ډرون بریدونو د طالبانو او پاوس ترمنز د جګړې د خلکو د بیکوره کېدو بیروزګاری او نورو یو شمیر مایوسو لکبله په پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د ذهني رنزونو کچا ډیر لوی شوې ده. یو ډاکټر مختار الحق خبری ایجنس ته ویلي چې په ټول پاکستان کې بی یقیني ده، خو په وزیرستان کې د ډېرې ویرې او بی یقیني لکبل په خلکو کې ذهني رنځونه په زیاتېدو دي. یو بل ډاکټر میا افتخار حسین وایي د ذهني رنځورانو پورش میره خو نه ده معلومه، ولې د یوې اندازې تر مخه دا رنځوران اوس یو په درې شوي دي. ډاکټر زیاته کړې د افغانستان نه جنگ پاکستان ته راغځېدل بیکوري تشدد تختول غریبي او بیروزګاری د ذهني رنځونو د ډېرې دو بنیادی وجدي. خبری اجانس لیکي په پاکستانی ټولنه کې د ذهني رنځورانو پاړه خلک خ فکر هم نه لري، اگر چې اوس په دغه فکر کې سن سه بدلون را روان دي، خو د روغتیا د اسانتیاو د نشټوالي لکبل دا ستونزه نور هم پیچلې شوې ده. په لکونو داسې خلک دي چې هغه د ذهني دباو یا ډیپریشن د علاج لپاره پیسې نه لري. پر راپور کې لیکل شوی دا وخت ډیر خلک د ذهني آرام دوايانو ته اړتیا لري او په ډیرو سیمو کې ارزان ګولې خرسيږي چې په مغرب کې د جوړیدونکو معیاري ګولو نه خلله.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له نهو بیا د ماښام تر شپږو ساسو لپاره په ژوندۍ بڼه خبرونه لري. د بخښنې نړیوالې ادارې د جرمونو له نړیوالې محکمې وغوښتل چې په افغانستان کې د هغو کسانو په اړه تحقیقات وکړي چې د جنګي جرمونو او د بشریت پر ضد د جنایتونو شک پر کیږي. دغې ادارې په خپل رپورټ کې له نړیوالو ځواکونو هم وغوښتل چې خپلو هغو پوځیانو ته سزا ورکړي چې ولسي وګړي یې وژلي او هغو افغانانو ته تاوان ورکړي چې خپل خپلوان یې د دوی د ځواکونو له لوري وژل شوي وي. په دې اړه نور تفصیل احمد شیبر راکوي.
د بخښنې نړیواله مؤسسه وایي په افغانستان کې د جګړې ټولې خواوې باید د ملکیانو د مرجوب لید مخنیوي لپاره ډیر احتیاط وکړي. د دوشنبه په ورځ لږ تر لږه نه ملکي افغانان ووژل شول او تر شلو ډیر نور هغه مهال ټپیان شول چې په میدان وردګ ولایت کې د یو بس په لاره کې ماین وچاودید. د رپورټ له مخې باور کیږي چې دا برید طالبانو کړی. تر دې یو ورځ مخکې د لسو ماشومانو په ګډون دولس ملکیان په کونړ ولایت کې د نټو په هوایي برید کې ووژل شول. د بخښنې نړیوالې مؤسسې د آسیا پسفیک مرستیال رئیس پولی ترس کارت وویل ناټو او ایسف ته پکار ده چې د خپلو عملیاتو پر مهال د اوښتو ملکي تلفاتو بشپړ تحقیقات وکړي او هغو کسانو ته چې سرغړونه یې کړې ده سزا ورکړي. نوموړي زیاته کړه نړیوال ځواکونه باید مخکې تر دې چې د 2014 کال تر پایه له افغانستانه ووزي د اوښتو تلفاتو لپاره د قربانیانو خپلوانو ته تاوان ورکړي. په رپورټ کې د اپریل په دریمه نیټه د فراه ولایت پیچ ته اشاره شوې ده. په دې برید کې چې طالبانو یې مسؤلیت ومانه لږ تر لږه 140 ملکیان ووژل شول او تر 100 ډیر ټپیان شول. د بخښنې د نړیوالې مؤسسې رپورټ د جګړې لشکې له خوا وغوښتل دي چې د ملکیانو او پوځیانو ترمنځ توپیر وکړي. دغه سازمان همداراز څرګنده کړې ده چې د جګړې قانون پر ملکیانو په پټو سترګو بریدونه منع کړي دي او دا ډول حملې جنګي جنایتونه دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو رپورټ سره سم په 2012 کال کې تر 2100 ډیر ملکیان وژل شوي چې یوازې د 2% مسؤول بهرني او افغان ځواکونه دي. د ملګرو ملتونو رپورټ سره سم طالبانو او د افغانستان د حکومت نورو وسلوالو مخالفانو تیر کال تر 2000 ډیر ملکیان وژلي او اکثره د سړک ته خاړې په بمی چاودنو او ځانمرګو بریدونو کې وژل دي. د بخښنې نړیوالې مؤسسې یو ځل بیا د جرمونو پر نړیوالې محکمې شغ وکړ چې په افغانستان کې د جګړې د ټولو خواوو د هغو کسانو په اړه تحقیقات وکړي چې د جنګي جرمونو او بشریت پر ضد د جنایتونو شک پرې کیږي.
زموږ غږ له مشال رادیو خبري. د افغانستان د زابل ولایت اوسیدونکو وایي چې په دغه ولایت کې امنیتي چارواکو له تیرې سمو دی راهیسې د موټر سایکلو پر تګ راتګ بندیز لګولې دي، خو د تیرو څو ورځو را په دې خوا بیا طالبانو په ولسوالیو او تر زابل په تیرسو ولارو د موټرو تګ راتګ بند کړی دي. د سیمې خلک وایي دواړو بندیزونو یې ژوند تریخ کړی دي. زموږ همکار سید شاسکی مینور حال راکوي.
د زابل اوسیدونکو وایي موده کېږي چې په دغه ولایت کې دولت او طالبان یو بل ته زور پیمانه کوي، خو ترمنځ یې د دوی ژوند ورترخ کړی دی. دوی وایي چې موده وړاندې امنیتي چارواکیو په زابل کې د موټر سایکلو په تګ راتګ بندیز ولګاوه او بهانه یې دا و چې په موټر سایکلو طالبان ګرځي، خو وایي طالبانو بیا د موټرو تګ راتګ بند کړی دی او وایي چې په موټرو کې دولتي چارواکي ګرځي. د دولت له لوري د موټر سایکلو په تګ راتګ بندیز ځینې کلیوال او د ولایت په مرکز کې هغه دکانداران خوښنه کړي دي چې موټر سایکلونه خرڅوي، خو د طالبانو له لوري بیا د موټرو په ګرځېدو بندیز د ولسوالۍ هغه اوسیدونکو له ژوند بیزاره کړي چې ناروغان تر ښار په ټراکټورونو کې وړي. تر زابل تیرېدونکو د مسافر وړونکو موټرو چلوونکو وایي وسلوال طالبان یې په ځینو ولسوالیو کې د موټرو ټایرونه ولي یا پر دوی ډزې کوي. دوی وایي دولت او طالبان داسې زور سره وازمایي چې ترمنځ یې دوی ته تاوان نه ورسوي. د زابل د امنیت امیر غلام جیلانی فراهی هم مني چې د دوی د پریکړې او د طالبانو د خبرګون له عمله د خلکو ژوند سخت شوی دی، خو ای په موټر سایکلو بندیز یې د امنیتي ستونزو او د نامنیو د پیښو د ختمولو په موخه لګولی دی. فراهی وایي هڅه به وکړي چې په یوه توګه د موټرو په تګ راتګ د طالبانو د بندیز مخه ونیسي.
لوی لاره دا دوه درې ورځې مخکې هم طالبانو باید خلکو ته شرکتونو ته خبر ورکړی و وشله چې دغه ملکي موټران چې مسافرین تګ راتګ کوي دا بند کوي، خو فلم د خلکو هم د غو سره خبرې کړې دي موږ هم خپل امنیتي تدابیر په عمومي شورا کې چې موږ د مسؤلیت سره د غو منول دي په د موسیقلانو په بندیدو امنیت ډېر ښه شوی دی بیا هم اگر څوک چې مایوب دي مزدور دي یا سپینجر دي کوم مشکل لري هغه ته د تګو راتګ امر ورکړی دی
تر اوسه پورې لا د طالبانو ویاند نه ده منلې چې ملګرو یې د موټرو په تګ راتګ بندیز لګولی دی دولت په زابل کې وروسته له هغه د موټر سایکلو په چلولو بندیز ولګاوه چې د دغه ولایت په ځینو سیمو کې موټر سایکل سپرو وسلوالو پر لپسې پر څو تنو وسلوال بریدونه وکړل
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري اوس هم د خبرونی په دې شیبو کې د میرمنو په اړه ځانګړې اونې خبرونه تاندې هلی درته اورو چې فرخنده وزیر جوړ کړی د راځي چې ورته غوښو
اوریدونکو ظفر خندا وزیر مو د مشال ریډیو په اونیز خبرونه تاندې هلی کې هرکلی کوم په دې پروګرام کې په واوري د خیبر پختونخوا سره تعلق لرونکي د کینیډایي سینیټری سلمہ عطا الله جان د سیاسي هلو زلو حال
چې زه به د پختونخوا خزو خدمت کوم زه به چر مې رنه کوم چې زه یو پختونخوا خزو یم
او تاسو لپاره یو هیلث ټیپ سلمہ عطا الله جان د خیبر پختونخوا د مردان ضلع سره تعلق لري د هغې پلار سرانجام خان د سیمې په سیاست کې یو رول لوبولی او د باچا خان د کورنۍ سره هم تعلق لري سلمہ عطا یو سیاستواله یو کینیډایي سینیټره یو ښځه او یو مور ده هغه د خپل سیاسي سفر په اړه مشال ریډیو ته وایي
دا زما دا سفر چې دی چې زه خدا په دې په کور کې شوم البته تعلیمونه هم کړو هو زمیم چې انسان چې کور نه وته زما خاون چې دی ما سره بالکل ولاړ دی هوی چې دغه کې بالکل په مخ کې شه نو زمیم چې ګوره کور نه چې بنده سره سپورټي نو خسار څه کولی شي زمو پښتنې خزم د چانه کم نیو ډیر او دلته ما ته خلک ویم چې تاسو پښتنې خزم ډیر کړه او ډیر سترونګ یې تاسو ډیر لیریږي نه دسنه زمږ چې یو ډیر مخ کې دی شو خل زمږ چې کور والا موږ سره مرستو کې چې تاسو مخ کې شئ تعلیم وکې او په فخر باندې وکې چې څنګه مال ټلیفونونه را روان دي د دنیا هر ځای نه پښتانه راته کوي چې موږ پتا فخر کوو نو زه ډیر خوشاله یم خدا سي زغم چې زمږ نورې جنې کې دم را مخ کې شي لکه ګور ډاکټرانی دي شي جرنالیست دي شي سیاست ته دی راشي ځکه چې زمږ چې کم کوم سیاسي आवाज نه مداخې خبره سوک منی نه
سلمہ عطا الله جان وای دا غواړي باید د پښتنو په سیمو کې ورانکل شي وي سکولونه بیا جوړ کړل شي او غواړي دا هم د دغه لپاره پر روان وخت کې کار وکړي
زه بالکل لرم نو البته کمیټیز نو پای کمیټیز کې به زم زه به بالکل چې ګوره چې دا خلک ناشتي دی په خکه به خبر کوم زمیم چې کوم په سواد کې سکولونه دی الوزوري دي زمیم چې کوشش وکړو چې موږ هغه سکولونه بیا دوباره جوړ کړو او زمیم چې زم خو ته سدا سے سسٹم شروع کو چدیم امداد کو چدیم انڈیپینڈنٹ کو تیرے خزے زمدا سے دی چرا چا خاندان نشتا مرشی وی دی یا کندشی وی دی آغا خزے نظرم چی دا غید پار سب بندو کی نظرم پا دا دغا دی چی زبا دا پختانو خزو خدمت کوم زبا چرا میرا نکم چی زیو پختانو خزے ما
دا خپل کار پا ارا هغوائی دا لا اوس هم دا کینیڈا دا سیاست پا ارا زان خبروی او کوشش کبی پا دا غی ارا نور پا هم پیدا کری چی دا خپل حلکی دا خلکو لپارا زیاد خکار وکری
دا اوس مهم چی لکا دیر دا سی خبری وی چی لازو اوس is the com donor deer card donor deer like we khpal da senate ke che banda nasti waga juda duty da ya da senate deer zaruri o am kar che ki gi waga da senate pa committee ski ki gi muzur da deer sim is the kurdi o la khodir nor kar ma ta di che is the call gwari la
da canada da senate da gade da jode do pa ala salma atawai de ba da hamesha na zan pa siyasat khabar satlo aw da ga wajada che da canada د یو سیاسي ګوند وسره رابطه وکړه او دای غړي جوړه شو چې ورستوي د سېنات لپاره منتخب کړه
پارٹی همیشه چې دې ځای ګورې نه ګورې چې د یو بنده په خپل کم ځای کې چې اوسي خپل ماحول کې هغه سونه کار کړی دی سونه انوالو دی نو په دغه وجه ما ته بیا د غوښو چې تاسو الیکشن ته ماته به همیشه خلکو وزي او سیاسي خاندان نه مدل ته ټول خلکو ماته وي چې سیاست وکړي سیاست وکړي ته خو ما چې سوچ هم نه وکړي چې زه به سیاست کوم. تاسو ته پته ده چې بار زه یو پښتنه ښځه موږ ډېر پابند ماحول کې لوی شوي یو چې دلته ملک ته رالیو نو هغه ډېر وخت لګي چې بنده دې ماحول سره اډجسټ شي. نو خو بس الله ته چې څه منظوري نو الله لا روباسي او هغه کار وشي.
سلمہ عطاءاللہ وای په خوا د پښتنو حالات داسې نه وو، د ښځو د تعلیم په اړه د خلکو رائے داسې نه وي لکه څنګه چې وستي، خو فرق دومره وو چې په خوا د نجونو لپاره سکولونه نه وو.
ما ته خدا چې لګي چې سوسایټي په خپل ځای لا ولاړه ده، یو ډیر مشکلات دي پاکستان ته ډیر دغه نه، خو دې کې زه د پاکستان د عام په خلکو باندې ډیر لوی فخر کوم او همیشه چې مانا دل ته سوک ته پوسو کې چې د پاکستان کې د پاکستان اصل دولت سری نظام، د پاکستان اصل دولت د پاکستان عام عوام دی. کو تاسو وینئ خور چې چېرې مسو واقعیا پیښ شي، بیا زلزله راغلی وا یا سیلاب راغلی او یا د سوات نه چې آی ڈی پیز راغلی، نو د پاکستان عام خلک دي هغه را مخ کیږي خپل ضرورو خويندو د پاره. یو ملک چې داسې لکه داسې قوم دی چې هغه همیشه په خپل ور مخ کیږي جس کار کول غواړي د حکومت په انتظار نی زم دا غي د پاره دی ډیر فخر یو مقام دی د پاکستان عام خلکو لپاره چې هغه په خپل کار په خپل کوي. او زم چې خدای دې کې چې نورم څه مشکلات دي کم شي د بجلی دي د نور څه دي، نو چې لږ زم چې کومه ملته لک سکون راغی دا ملک
ان شاء الله ډیر پروان دی. سلمہ اتاوائی د ټولنې د پرمختګ لپاره امن ډیر ضروری دی. د یو سکول په جوړېدو او دغه ته بیا د چینکو راته کلونه اخلي، خو وسوالې په یو شیبه کې تبا کړی. سلمہ اتاوائی د کینیډا د سینټ کمیټیانې ډیر فعال دي، د پاکستان په مقابل کې زیات کار کوي او په قانون سازۍ کې هم زیات اختیار لري.
زم تاسو ته پته چې د کینیډا کې یو چې هاوس اف کامنز کې سر یو کار کې د بل چې هغه پاس شي نو بیا سینټ ته راځي. نو سینټ یو ډیر عام ضروري ځکه چې هر لو چې دا هغه د سینټ ترو پاس کیږي او د سینټ ډیر عام کارونه چې دي د سینټ کمیټې ډیر ضروري کارونه کوي. زما خیال دی کینیډا کې سینټ ډیر اختیارات لري. زم چې پاکستان یې هم دغه عمر اختیارات لګي پوره په کینیډا کې چې دی نو ډیموکراسي دا هر څوک چې دی هر چاته دا حق دی چې هغه پاسي خپل رائے بیان کیا. نو زه د پاکستان په سینټ دوس ډیر زیات دغه نشم کولای ځکه چې زما هلته تجربه نه ده شوې.
سلمہ عطاءاللہ وایي د پاکستان په اړه هم اهله منه ده چې په دغه هیواد کې باید جمهوریت نور هم اوبد وکړي او باید خلک هم د جمهوریت امرسته وکړي.
نو مطمئن یم ځکه چې دا اولنی ځل دی چې دونه موده پورې د یو جمهوری حکومت دونه موده پورې لکه حکومت کړی دی او ګوره چې څنګه لکه یو ماشومی هغه مخکې کینی بیا ودرېږي بیا رورو ګرځېدل شروع کی. نو زم ډیر مطمئن چې ان شاء الله دا پاکستان کې چې جمهوریت را روان شوی دی اوس په الیکشن موشي. نو زم چې دا پاکستان د پاره لکه خوشخبری ده چې دونه موده د پاکستان سیاست کې یو جمهوری حکومت وکړو. نو ټیک تا ډېرې خرابې به مې ډېر ستونه به چې بنده به وي چې تا بدل کړو، خو خبردار چې تبدیلي چې راځي نو هغه په یو شپه کې یا په یو کال کې نه راځي، هغه یو وخت اخلي.
اخوا د پاکستان د ټولنې په اړه وای خلک که هم د یو شمېر مسلو سره وړاندې دي په ټولنه کې برداشت کم شوی، خو داسې خلک هم شته چې غواړي د سیمې د پرمختګ لپاره کار وکړي. د پاکستان او افغانستان په سیاست کې د ښځو د رول په اړه سلمہ عطاءاللہ جان وای باید ښځې هم په سیاست ځان خبر وساتي او د روانو حالاتو په اړه پوره معلومات ولري، ځکه چې دا اوس ډیره ضروری ده ښځې یو شان د خپل هیواد په پرمختګ کې رول ولوبوي.
ډیر زیات ضروری دی. ګوره دا کوم دین ته وګوري، زم د رسول جن ته وګوري، نو دا غي کور والا بيبيانې چې وي هغه ډېر سیاست کې او ګور د کوم حقوق چې ښځو ته ملاو شوي دي نو خو اسلام ورکړي دي کنه. هغه نن مخکې ته پته وه چې جنیبه پیدا شو نو هغې به خخه کړه جمده. نو ګوره دا زوم دین دا موږ له دا حقوق را کړی دي. نو دا ولې دا څو شو چې دا زموږ چې کوم حقوق وو هغه اوس موږ ته نه ملاویږي؟ ګوره یو ښځه چې دا هغه مور ده د هغې په غېږ کې ستا ماشوم لویږي، نو که هغه هغې تعلیم کړي هغه سیاست کی، نو ګوره هغه به ستا حق کې به خبرې کوي، د ښځو حق کې به خبرې کوي. او یو معاشره چې څو پرې ښځو سړی برابر نه چلیږي، هغه معاشره چې ده کنه ګوره هغه ډېره ترقي نه کوي. نو زه خو په دې ډېره خوشحاله یم چې په پاکستان کې، په افغانستان کې ډېرې نری نری ښځې رامخکې شوې دي سیاست له. دا ما لپاره ډېر د خوشحالۍ مقام دی.
تاسو څنګه ګورئ د یوې پښتنې ژوند ته په موجوده وخت کې که مونږ خبرې وکړو چې دا وخت هم په یو کیمپ کې ژوند کوي، د خیبر ایجنسۍ د باړې نه په زرګونو خلکو په دې تورو څو ورځو کې کډې وکړې، په جلوزو کیمپ کې اوسېږي، دغلته د پښتنې ښځې ژوند ته څنګه ګورئ؟ آیا هغه په کوم پړاو کې دا چې څوک یې ډېره په ژوند کې څوک دومره بحث هم نه کوي او نه ورته دومره غرنګ د هغې مسلو ته دومره اهمیت هم نه ورکول کېږي؟
خوزه ما ته ډېر تکلیف کېږي چې ما په خپل لیدلی وو چې هغه د سوات نه خلق راغلی وو، او زه به نسبت ته پښتنې ښځې ما ته دا دغه چې زه لاړم کیمپ ته او ما ښځو سره خبرې کولی شوې. نو زه وایم چې زموږ ښځو باره کې خوړو څوک خبرې هم نه کوي. داسې دي چې ته وایې چې دې خوړو اډو شته نه، د دې اډو اگزیسټنس اډو نشته، او کوم مشکلات چې دي د دې مخکې دي، کوم مشکلات ما چې په کیمپونو کې ولیدل، زه به ستاسو خور څه وایم چې کوم عام عام مسلې او چې کوم د پښتنو ښځې، او ما ته خو ډېر لوی تکلیف په دغې خبرې شوی چې داسې ښځې ما له رالې چې هغې یو ښځې ما ته وایي زه وایي دېرش کاله راسې کونډه یم، او وایي چې زه لاړ شم دی ته وایم چې زما دا په کار دي، دا په کار دي، ما ته وایي چې سړی رولېږه. څنګه دا په کار دي چې دا سوچ وکړو چې لکه داسې ښځې شته چې د چا خاوند نه وي، د چا به ورور نه وي، د چا به پلار نه وي، نو په کار دي چې موږ هر چا له حق ورکړو. دا زمانه بدله شوه، ضروري نه ده چې د پښتنې ښځې په حق کې یا د هغې تش په د خاوند او د پلار او د رور په نوم خلک یې پېژني.
او اوس هم ستاسو لپاره یو هیلث ټیپ. ډاکټر فوزیا د خزو د ذهني صحت په اړه وایي، په روانو حالاتو کې خزې د یو شمېر ذهني ناروغو سره وړاندې دي، او باید سړی د خپل خزو سره په دې اړه پوره پوره مرسته وکړي.
سور زری کوشش وکیا چې چا د مزور د نفسيات ډاکټر چې کوم دغه ته خو چې کوم چې د دیله دوايي نه ور کوي، خو چې مو ورته خبرو سره چې کوم علاج وکي هغه به الله کوي. ګوري او دا د دې کې د شرم او د غي خبره نه ده چې څنګه خلک وایي چې نه جی د مزور د نفسيات ډاکټر د خصمو نه زو مونږ سره لیونی خو نه وي. نو دا د پوره کېدو خبره ده، د نفسياتي مرزوم اکی عمر هي اکا شاندي هي چې څنګه جسماني مسله لتا سوزي. یو خو د فلال داو کی چې خپل خزې له ټایم ورکي، ټایم ولور کی خبرې ور سره زیات نه زیات او کوي چې غي زړه کې سي دي سنه خبره شته چې غي وجنغه دا شنه کوي. نو کوشش وکي له ټایم ولور کی واړه خپل خیر د لګ ضرورت کوی کې نه ور سره خبرې ور سره لګي کو لګي زیات خبرې ور سره کو.
دا واده تاندو هلو خبرونه چې تاسو واوریده، اجازه غواړم. خدای پامان.
ملالی تخوگای تیگرانا ملالی تخوگای تیگرانا ستا پمرا ستا باکرومو دنیا Thank you.